Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لفسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ د 1429 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د میلادي جون میاشتې له 22 سره برابره ده. نوري اس نوري مو دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس تمدنن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تادامیچي یاماماتو وکړه. د وویل موږ خبر شوي یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي، یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتی او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان ملي امنیت له شورا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لاري له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمن د نوي همکاري پر چوکاټ خبري وکړي، او هغه ورته ډاډ ورکړ چې دولت د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپل ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمن د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی، په امریکا کې زده کړې کړي او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري. او اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. ال نوري جماعت چې مناره یې ډېر لرغونې وه، د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جماعت په 1922 میلادي کال کې جوړ شوی و، او د دې جماعت مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و، او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. کرملن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوف په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنگټن د سه شنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلې بندیزونه د روسیې اته دېرش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولې دي. ټاکل شوې وه چې د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوه امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جینیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلې دي. یوشت ایالتونه هدف ګرځیدلې. منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش پر وړاندې د تایید رایه واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل یو دېرش کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. نوی ولیعهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوی. د محمد بن سلمان بر د دفاع وزارت چارې هم د پخوا په څیر مخکې وړي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. که غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمه ده نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټې اعلان شي.
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاسپکار شي. خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، پټن ځایونه یې هم د باندې نه بلکې د افغانستان په دننه کې دي.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
د افغانستان دفاع وزارت هم د پینتاګون هغه راپور ناسم بولی چې وایي د افغانستان حکومت د هیواد په سلو کې پر 15 خاورې حاکمیت لري. دغه راز اوري چې د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې تر 40 کلونو یې عمر کم د سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تګ بندیز لګولی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. تمه ده چې نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي ترڅو د خلکو باور پر حکومت زیات شي. د یونما د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک کې وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریانې زیاتې شي، هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته. یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژۍ غم خوړل شي او په نورو نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي. یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه.
د الکترال کلندر must be made clear.
د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې په ځانګړي ډول له کابله بهر نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او دې مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، خو یا ماموتو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي.
That the independent elections commissions
mush khabar shaviyo che da intikhabat khulwak komission ba da parlamani intikhabato elan sabata
wakli
wel kishi che da afghanistan da ulasi jirgi awul swali yo shuragano intikhabato ta 220 million dollar budija pakar da la asasi qanun sarasam takal shaviwa che da intikhabat da 1340 niyam kal da talip miash ke tar sar shavi wai khotarusa zandi dileri
و امریدل چې تمدن نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبره د یوناما مشر تدامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتو نیټه کې اعلان یې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او آیا اوس یې وخت مناسب دی؟ په دې اړه کوئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د افغان بیسیم 1313 شمېرې لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. شل دقیقې وخت لري خپل پیغامونه که مو راواستول هرومرو یې د خپرونې په پای کې درته خبرو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نه زو. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان دې په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شبر بیا هم له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چهارشنبې په ورځ څه باندې درې ساعته د افغانستان په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد دې هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. د وویل چې پاکستانی پوځیانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دا وای اوس افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د نن دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ له لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه ویاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یاماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او ویې ویل
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
Is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلې. که څه هم په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان دې په تور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی او شمیر لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستلي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې تر امریکا باید په افغانستان کې له تروریزم د پاکستان د ملاتړ په وړاندې ودرېږي سرلیک لاندې خبره شوې ده. د مقاله په یو برخه کې راغلي د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي له امله د شو طالبانو په ګڼه کې وه. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاستی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بې پلوټه الوتکو حملې هم باید زیاتې کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونې د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ کې هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وې پوښتنې نه سي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي 14 کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول لوړ شوی دي. تر شپږنیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال خپل کورونو تښتیدلي او سوال طالبان د هغه هیواد پر 30% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او سوال طالبان د افغانستان دشمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړي دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور ناسم بولي چې وایي د افغانستان حکومت د هیواد په سلو کې پر 15 خاورې حاکمیت لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 2 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، بلکې د افغانستان د خاورې ډېره برخه د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې ده. نور حالې د حدیث پردیس پر پورکې.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د راپور خلاف د افغانستان د خاورې پر 95% د حکومتي حاکمیت ادعا کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پینټاګون هغه راپور نه مني چې ګواکې حکومت د افغان خاورې پر 15% برخې حاکمیت لري. خغلی وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا ټول سوالیو پرته نورې ټولې سیمې د افغان حکومت په ولکه کې دي. د وی په څلور دېرش ولایتونو کې ولسوالۍ فعالې دي. لوی لارې د ټرافیک پر مخ پرانستې دي. دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت له 15% څخه پر زیاتې خاورې حاکمیت لري او حتی د افغانستان 95% خاوره د دولت تر حاکمیت لاندې ده. پاتې نورې له لوړو ګواښونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت د 2018 میلادي کال تر لومړیو دوو میاشتو د افغانستان پر 15% خاورې حاکمیت درلود. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې د حکومت د حاکمیت په کچه کې کموالی راغلی او طالبان د افغانستان د خاورې پر شاوخوا 11% حاکمیت لري چې پاتې نورې په منازعه کې ده. خو له دې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار د راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې حکومتي حاکمیت له 5.68% ته پورته شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات کمزوري حاکمیت ته په کتو د پینټاګون له لوري دا ډول راپور خپرېدل واقعیت سره اړخ لګوي. د پوځي چارو کارپوه شهنواز سنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې حکومت پر 95% خاورې حاکمیت لري دا خبره منطقي نه ده.
شاید و هم
د وی خای پینټاګون د دې ارقامو په خبرېدو کې د خپل ځان او افغان حکومت مراد کړی وي. زه فکر کوم چې دولت پر 15% خاورې هم حاکمیت نه لري. کله چې په وټولنه کې قانون نظم او ثبات حاکم نه وي، څنګه ویلی شو چې حکومت په 95% خاورې حاکمیت لري؟ هیڅ کله نه لري. ښاغلی تڼۍ، دا ډول راپورونه خپرېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي. نوموړی وایي تر هغې چې خبرې په عمل وانوړي او ملي ګټو ته له شخصي ګټو څخه لومړیتوب ورنه کړل شي، په هیواد کې روان ناسم وضعیت به دوام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کوچنی اختر ته څو ورځې پاتې دي. محدودې ورځې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته د پلاستیکي وسلو د واردېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د ویاندې دفتر سرپرست پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته همداراز وویل چې خلک باید له هوایي ډزو او د پلاستیکي تومانچو او پټاقیو له الوزولو او خرڅلاو څخه په جدي توګه ډډه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې سوداګر د پلاستیکي وسلو په واردېدو سره د ماشومانو ذهنونو ته ستر زیان رسوي. محمد عزیز پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر پر رسیدو به په ټول هیواد کې پولیس په لومړۍ درجه حساراتو کې وي او د عیدګاو او نورو عمومي ځایونو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویانده دفتر سرپرست نجیب دانش د امر روغتیا او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو له استازو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې خبرداری ورکړ چې پولیس به د پلاستیکي وسلو له پلورونکو او له هغو کسانو سره چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې کوي جدي چلند وکړي. دوی په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته دنده ورکړل شوې چې په هر ځای کې که څوک هوایي فیرونه کوي باید مخنیوی وکړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پلاستیکي وسایلو په اړه باید ووایم چې په جدي توګه سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته د دغه توکو د راوړلو مخه ونیسي. ښاغلی دانش په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې هر کال د اختر او د ځینو ملي او اسلامي جشنونو پر رسیدو یو شمېر خلک د خوشحالۍ په پار هوایي ډزې کوي. تېر کال د پولیسو له خبرداري سره سره بیا هم په هوایي ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزو جګړو دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ماشومان پلاستیکي توکي وپیري خو باید مخه ونیول شي.
دغو جنګونو زموږ ستاسو په ذهنونو زموږ ستاسو په کړنو باندې منفي تاثیرات کړي دي. له بده مرغه یو یې دا دی چې زموږ ستاسو ماشومانو ځوانانو آن د ډېر عمره کسانو له توپک سره علاقه چې دی پیدا کړې ده.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي د پټاقیو د الوزولو له کبله تیر کال د اختر په ورځو کې له 500 څخه د ډېرو ماشومانو او لویانو مخونه او سترګې ژوبلې شوې وي. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین فدا محمد پایکان وایي پولیس، روغتیایي کارکوونکي او نور اړوند بنسټونه هڅه کوي چې خلک ملي او اسلامي جشنونه په خوشحالۍ ونمانځي خو د خلکو مرسته په دې برخه کې ډېره مهمه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تګ بندیز لګولی دی. د تاجکستان د مذهبي چارو دولتي کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړې د دې لپاره کړې چې هغه تاجکان چې عمرونه یې لوړ دي د حج په مراسمو کې د ګډون موقع ورته ورکړل شي. البته نور جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې.
د تاجکستان حکومت وایي سږ کال حج ته د تګ لپاره پر کاندیدانو د عمر محدودیت لګولی دی. هغه تاجکان به چې تر 40 کاله کم عمر لري اجازه نه لري چې د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د تاجکستان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان چارواکو د حج لپاره د هیوادونو پر سهمیه محدودیتونه زیات کړي او له دې امله دوی مجبور شوي چې حج ته تلونکو کسانو د عمر له مخې پریکړه وکړي او هغو کسانو ته چې تر 40 کلن زیات عمر لري د دې موقع ورکړي چې حج ته ولاړ سي. د تاجکستان د مذهبي چارو د دولتي کمیسیون ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یو اساسي دلیل چې کم خلک حج ته ځي دا دی چې تر څلوېښت د کم عمر پر خلکو بندیز لګېدلی، نو له دې امله ښایي یو شمېر کسان چې عمرونه یې زیات دي او یوازې تګ نشي کولی حج ته له تګه پاتې سي. د رپورټونو په حواله له تاجکستانه هر کال په اوسط ډول 6500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یو اوسیدونکی یعقوب ازادي راډیو ته وایي ځوان تاجکان اکثرا د خپلو کورنیو له غړو سره د مرستې لپاره حج ته تلل. دا چې اوس تر څلوېښت کلن پر ځوانانو تاجکانو بندیز لګېدلی د یو څه نارضایتي سبب سوی، ځکه هر وګړی باید آزاد وي چې دا کار وکړي. دا د خلکو حق دی. په تاجکستان کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې د حکومت له لوري پر ځوانانو حج ته د تګ بندیز اصلي هدف یې دا دی چې په ځوانو تاجکانو کې د افراطي فکر د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. د تاجکستان حکومت دوه کاله مخکې حج ته د تګ تر ټولو کم عمر 15 کاله ټاکلی و. د 8.5 میلیونه مسلمانانو په دې هېواد کې حکومت په ښوونځیو کې د نجونو پر پوړنې بندیز لګولی او د کم عمر نجونې او هلکان مسجد ته د تګ اجازه نه لري. په وروستیو کلونو کې د تاجکستان حکومت د بهرنیو هیوادونو په اسلامي مرکزونو او ادارو کې زده کوونکي تاجکان اړ کړل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. رپورټونه وایي زیات شمېر تاجکان په وروستیو کلونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره یو ځای سوي دي.
ازادي راډیو او ریو سم پام کړی یو ځل بیا د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصول کې یو تاریخي جومات نړولی دی. کرملین د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګیل ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشری انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او سم د ژوند رنګونو
د ژوند رنګونه
عبدالحکیم مټر یا یو مټر اولمه بس خوست له بیا م مزار له تخار له کندوز له بغلان له بس لزر ډریوري راکی وسته په بیش کې رانه سي اپ کندار کې رانه سي په لیټ مټر انو زه په لزر په ډریوري د سره اولم درنیم زر څلور زر خرچه کې شپږ زر را پاتیش بس په 15 ورځې کې په لاس ورځې په 15 ورځې کې و پیرا کوم دا کاروبار کوم.
تا مخ کې ویل چې زه ناورم خبرې نشم کولای دا ولې
دلته مټران شارک لره ثبوت دی څه سره ګنکو
د سې کاله کړي چې ځان دی په دی وایلی چې زغاګ ناور ما کون یم کنه کله د سې کړي
یا د غیم دروسه نه چې کریستاس د غی غافه کوله وا وا غافه د غی درو اندر ټول کون نه خدای دې نه کړي ورو سترات ما چی ده
کله چې پلار کې راځي یوازې کملګریم در سره وي
یا یوازې یوازې یک تنه کې سپوره
د لارې کې به ویریږي نه چې سپه خونه شي
یا نو ول بیره ژوند افغانستان سره مونږ د افغانستان سره کله دې شې سې بیریږي
ماشومان د کور کې
ماشمان په کور کې دی بس یو ځای مې سپینساره دی یو لس کال اند واده کې اولاد شي نه لرم
سپینساره والی ورته وای
ها
سپینساره خو موږ زړی خزت وای
سپینساره نه د موږ جانه ورته وای تا دا ګرانلش ته ورته وای
ځینې خلک داسې مثال چې واده کې ډېر وخت اولاد نه شي بیا بل خزه کوي کنه ته خو بدانیت نه کړای
کو قدرت نه لرم پیسې نه لرم کو کوم یا چې ګرځم کده یو چارزان وای مې دا نه پیدا
ولی مخفله تداوی نه کوي ولی ګرځنه چې خدای اولاد درکې
نو هډی ارګرځدلم ډیر دوا يم کړی دی او واته لا کال دی په دوا ورسه کلی جن خو البته فیصله لوړ نه ده سه خالق فیصله نه ده کړی چې فیصله وس خپل خالق درکې بیا دوا او بیا شو بیا بعد
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
نقیب الله کاکر له هلمند لیک زما په فکر کې په انتخاباتو کې شفافیت راشي ډیر بخي او موږ باید په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نادر له خوست خلی کې افغانانو په خوایا په انتخاباتو کې ګډون کړی او سه هم کوي او بیا به هم وکړي. دوی پودي چې انتخابات مهم دي او خدایو کې انتخابات په شفاف او د امن فضا کې ترسره شي. نثار افغان لیک شفاف انتخابات د افغانستان لپاره ضروری دي. رحمت الله عارف باید بیالی که چه ده ولسمشر انتخابات ده هم ورسره یو ځای تر سره شي. سید رسول رسال کندهار لیک زپ انتخابات کې ګډون نکوم ملت نه خودلای. په هر صورت فضلی لننګرهار لیک د انتخاباتو وخت ته شرایط برابر دي. خود بودیجې برابر ول او د ټکنالوژي نه کار اخیستل باید په اول سر کې ووسی. حسنه بیا چې ده نور انتخاباتي دورو پر رقم جنجالونه و نشي. لتاسو یو دنیا مننه چې د موضوع په ارتباط مو مکتب پیغامونه راوسته ول. کور مو ودان پیغامونه